د ورځې 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. درنو اوریدونکو، په یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلما ځنګړې مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې په مکړې خبرونو ته، د طالبانو حکومت د دوهې د درېمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یو غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا غونډه تخنیکي وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکز وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون د میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې د مرستو ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له ادرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې درېمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د 4مې غونډې یادونه هم کړې، خو کره نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکول بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلی متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8مه په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی و. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللی دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 8000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې یا اس آی وی هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. ښاغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د پروګرام له پیله د ټولو اس آی وی ویزو له 50% ډیره برخه ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و، د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول. امریکا او ارمنستان پرون په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل ارمنستاني سیال ارارات میزوریان سره په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک پر مهال وویل چې متحد ایالات به په امنیتي او دفاعي برخو په تیره د دې هیواد د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په خوندیتوب کې له ارمنستان سره ګډ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ارمنستان له روسیې څخه د لرې کېدو هڅه کوي. ایروان د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې رسمان د مسکو متحد دی او روسیا په ارمنستان کې یو پوځي اډه هم لري، خو د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغه ترینګلی شول چې روسیې د ناګورنا قرباغ د لنجبنې سیمې پر سر له آذربایجان سره د جګړې پر مهال د ارمنستان ملاتړ ونه کړ. آذربایجان په 2023 کال کې ناګورنا قرباغ سیمه ونیوله چې په نتیجه کې شاوخوا 3000 ارمنان له دې سیمې وتلو ته اړ شول. او د بیلاروس یو دولتي تلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادي رادیو بندي شوی خبريالانه په دې هواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړی دی. په دې فلم کې د ازادي رادیو د بیلاروسي څنګه خبريال اندري کوزنیچکو هودل شو. نو مړی د 2020 کال په نوومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشۍ په تور لاس ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شو. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست د میاشتې انتخابات بې اعتباره بللی دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د حکومت له لوري ځپونکي اقدامات وپارول. سموک راګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، مخکې لدی چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه ځنګړی خبرونه وړاندې شي. ستاسو پام د لاندې خبرې برخې اوریدو ته راګرځوم.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وی تیر 2023 کال کې اروپا ته پنا قانون لارو د کډوالو تګ اته ډیر سلنه کم شوې ده. تیر کال څه باندې 209 ډیر سره کډوال اروپا ته پنا قانونو یا قاچاقي لارو راغلي چې ډیره برخه افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له غیر قانوني لارو د کډوالو د کم راتګ لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي، اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله نا قانونه کډوالۍ ته زړه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نسی پاتې کېدلی ځکه چې
د هلمند د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پهنتون د فراغت سند لري خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو کراځي او ملایان د ځان سره دروي او بل کراځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تخته کوي ځکه چې او په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. چې اول زه درته وایم زه بیکاره یم دلته افغانستان کې زه بیکاره یم. اول څه غواړم چې د هیواد او تختم ځکه چې د کور خرچه نه سم پیدا کولای. کله ته ماته د کار روزګار کار ملاو شي بیا زه نه غواړم چې ولار سم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمیر افغانان په ناقانونه لارو له هیواد وتلی او اروپا ته راغلي دي. خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټیکس وایي تیر کال د غټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناهغښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو لمخې د 2023 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځې اروپا یو شمیر نور هیوادونه شامل دي د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
نو دا بدبختی له پخوانه دي خو زیات سوي ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څوک په رسمیت نه پیژني ځکه چې هغه هلته اینده نه ویني. سم سره نه خلک چې خويند دي او غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. او تاسو ځوانان هم کاش چې موږ وطن کې امن امنیت او سوله وایي او موږ نظام سیستم په ځای چې خلک دي نه مجبورې دي چې خپل هیواد پرې د غیر قانوني لارو راځي.
اروپای ټولنې کلی یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي. بل لورته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلې دی. تر دې وړاندې فرانسه کې د کډوالۍ ضد خي اړخي ګوندونه واک ته رسیدلي او اوس جرمني کې هم چې راتلونکو میاشت په کې ټاکنې کیږي د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي افغانستان له هم د نړۍ د لوګې د ناورین له سیمو څخه دی. دبليو اف پی تیر ورځ پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي چې بیلابیلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسي لا پسې ستونزمن کړی دی. لبلې خو په افغانستان کې یو شمیر بیوزلي کورنۍ وایي چې کافي خوراکي موادو ته لاسرسي نه لري. په دې اړه تفصیل عبده سپوږمې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوې، د دې هیواد خلک لا هم د لوګې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوګې د ناورین سیمه ده. دبليو اف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسي محدود کړای دی. پراپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بیوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بیکار دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپل ماشومان ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې لړۍ رستون سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلور وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کیږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې لږ مړه نسی. هم دا اوس په یو کور کې کار کوم.
بل امیرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکو ده او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دومره می اقتصاد ضعیف ده چې په بوډ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اما غسو زو ما هتا ورسېګان تم پلاستیکونه نه دي ټکو هلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټکو هلي. نور د خوراک مواد نه بيخي ضعیف هم بيخي چینل مر خپل هم نه جوړم. سینه مې نیولې یو لور مې دومره کلسیم کم دي، پیغله د دیار لسکلنه سجګيږي غورزي سجګيږي غورزي، هغه ته ډیره خفای ما. ډاکټر ته خو په وین شمون خلک راتوي چې کلسیم کم ده، او نور د خاصو نه او د خوراک مواد هیڅ شي هم نه لارم نه. خدای دې کی دا غاک مې واخلي، نو والله باندې ځان سپارلای دا.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنې څخه کم عمر 3.5 میلیونه ماشومان له حادې او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. د غیداره وایي چې د شمیره د تیر کال په پرتله 60% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د هادې خوارځواکۍ کچا 6% زیات شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوګې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالی ملاتړ ته اړتیا لري. د غیداري ویلي چې د 2025 کال د جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه، او ورپسې د ازادي میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په افغانستان کې د تروریستي حملو د پایل او څرنګوالي په اړه له څیړونکي او شنونکي حکمت اعظمي سره د ملالې بشیر مرکه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی، او ډیر دروغ د کوم موضوع ته پاتلوي؟
په مکتب کې مې اختیار ډیر درو ویلي مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و. استاد ویل چې ولی د سوره ذکر غلی نه وي. بیا ما ورته ویلی چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلی دی په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترې پوښتنه وکړو اعلی نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې دروغ وایي.
پام دې اخلي خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر منه ودونکو خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستې چې د ارڅ پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدل دوی سره لدی چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهور خبره ده چې وایي تر رښتیا راځي دروغو به کلی وران کړی وي. د دروغو زیانونه ډیر زیات دي. رسول یو شمېر ځوانانو څخه یو ورو چې دوی په کوم مواردو کې دروغ وایي په پایل کې د کابل اوسیدونکو مریم څخه ورو
په مکتب کې مې اختیار ډیر دروغ ویلي ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و هغه وختونو کې و ډیره مې بهانه کوله. یو ورځ یو جالب خاطره لرم چې استاد ویل چې ولی د سوره ذکر غلی نه وي. بیا ما ورته ویل چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې. اکثریت کان چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغه چرته زی او انجلای واری هغه کورته زی دغه نه خاصګاری کوي. یو وای چې مون یو غټه کور لرو موټر لرو د انجلای کورنۍ ته وای چې دومره طلا ورته اخلو د سی واده ورته کوو او کله چې هغه انجلای ورکی بیا متاسفانه چې ایس هغه کارونه ورته نه کوي هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره زیاتره خلک دروغ وایي یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وخی یو چیرته چې زی ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسئله کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي بې شخصیته کیږي او کله چې هغه تل دروغ وایي وایي بیا کله چې حقیقت خبره مو کوي په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې هغې ډېر دروغ ویله او کله چې حقیقت خبرې م کوله څوک باور نه کوله ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځ نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخت په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغه کیږي چې دروغ ورته ویلې دي.
دروغ وی انسان کایو د فیس د دروغ ویلې بل د فکر اختی خبره مو کی هغه نه قبلېږي ځکه چې هغه دروغ جن شوی ده. درته نو ځینې کسان چې دروغ وایي خپل په خپل پټې شوی دی داخله. ځینې کسان دا عادت لري مثال خبر راځي در کړه کینی پاسیږي کور کې بچونه کې چې نه لري په قرض باندې چې راوړي مګر تا کړه بچ راځي چیک چیک بغاګيږي چې والا موبایل مې د سلاس کې دو فلانکی دار نه وخت بسان کې ته مې دا واخسته. نو نه پېږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څرقه مې وایي خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وي ډیر لاندې من د دروغ ویلې هغه د سبا دی روزي مثلا د دې او کې دي خلکو ته او شته دې سره دوستان دا اوس مثال پیژنم مثال چې ته نو غواړې صحیح ده راوړم درته سر سترګو هیڅ خبره نشته ته ورته پتا مې هغه ته نه راوړي. یا مثال قرض نه غواړې قرض ته ورکوم دغه سبا راوړم سبا نه پس بل سبا بل سبا نه پس بل سبا لار شي پس لار شي د سينوي ځغه مسلمان خو خوبیره سره کړو ول څه کو کنه الاتی عادت نه ځکنه درو خدودي عادت شوی وای دروغجن سړی نه هیڅ کله درښتیا پښتنه م کوه. یو بل دروغ درته وایي، کله غټېږي د دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ دروغ چې وایي، ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خورې، قرآن خورې، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدای مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته ویلي دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، د خدای پاک زه راته افشا کړی دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه ښایي دا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بل کړی لاړ شو. یعنی دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کور مې دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ما ته دروغ ویلي دي، بیا بېرته ماته خدای پاک افشا کړي دي. ځکه چې څوک چې چا سره په راست اوسي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرموي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او د دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغ کړته ول، سبا خپله افشا کیږي. دا خبره ډیره وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانس کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې، دندې او شتمنۍ په اکل دوی رښتیا نه وایي، او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. له افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جنی، او یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده، خو هغه په اصلن کې دروغ شته. د ملګری ډیر شته، د دروغ وین کې مشته، رښتینی مشته.
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي، دروغ وایي؟
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږو، هغه زیاتره خریدي کړي ځان لپاره، واس واخلی، یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترینه فوختنه وکړو، علنه غد د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. خو چې کلم د دنه پختنه کوو چې آیا دغه پسونه رانیولې دی، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی. په هر دغه شان چې لکه په خرید کې دروغ وای، د نور په روزمره ژوند په تیریدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا کتری پښتنه وکړي چې الکه دغه کار دی وکړه، هغه وی او ما کړی دی، حتی تر دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې و دی دا کار کړی دی، خو په اصلن کې هغه هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دا کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی؟
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بیرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سینه غاړه به وای، په دغه شان یا په یو حجره کې به سره ناست و، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. د به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و، یعنې ما ته به یې دروغ ویل. زه به هغه خوږ مجلس ما پرې خوستو، ملګری به پرې خوستو، کور ته برادلم. چې کور کې به ملان د مور نه پښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کارو نه څو څو کرا ته باندې هغې ما ته دغه شانتې به دروغ به یې راته ویل. زه وی د هغه مجلس څخه پاڅولم، کور ته به یې بولم. حالان چې به زه لاړم، هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي، یعنې زه به د چا نه وم په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویل چې یعنې د یو ملګري واده دی، یا ډوډۍ کړې ده، یا دغه شانتې یو مجلس دی تیر دعوت کړی، خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغ جنې ته دروغ وایي، ځکه څو زیا زه تا به دې دروغ دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو، واقعا مونږ به هملته ما شانتې دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و، شوخی و، او کې عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي؟
عادتا هم داسې وو، دا ځینې ملګري عادتا هم داسې وو چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی وو، چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دوی داسې عادتا جوړ شوی وو.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او له خپل ملګرو سره، ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په پاندون په دوره کې مخامخ شوم، چې هغه ما ته ځان داسې ډیر غټ معرفي کړي او ډیر داسې اعتماد بناف سفیزو، ځکه چې هغه ډیر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا پالان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له دنه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړ. بیا چې وروسته ما حقیقت ساتو ولټاو او ورپسې وګرځینم چې دا واقع نه حقیقت لري یا نه. هغه وی چې شم نو خو هغه ټول خبره ماته دروغ کړي بیا هتا درې پر چزما او دغه عملګرتیا هم لمنځه لاړه. نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتي دي اران دوستان سره کیناستل ځان لوی معرفي کول دغه دروغ ویل چې از په صدر امپلار مې داسې مشارکتونه لري حساب کتاب لري او پالن کې هیڅ شی نه موجود په منځ کې څه نه وي. نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړه اغیزې لري ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی یاران دوستانو سره کینی هغوی ته همدغه شانتي خبرې کوي هغه په آینده کې سوال تانه همدغه شانتي تمه توقع کوي خو ته بیا پالن کې څه نه لري. ته یو چاته وایي چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم یو لک یو نیم لک میاشت عاید لرم پلار مې دغه شان په منځ کې څه نه وي سبا د ورځې یو ملګری له تانه دغه شانتي یو وایش کوي نو ته به څه نه لري. نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی کوم ویلی و علت څه و؟
ما ملګرو ته دغومره غټ دروغ نه دی ویلی خو چې وای ما خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل هغه به داس دروغ ویل چې مونږ په ننګرهار کې پانتون ویلو بیا په پنځشنبهږي چې په کله له پانتون ووتلو نو یو ځای ته په چکر باندې تللو نو بیا په چې کله مونږ تخپل کورنۍ مور او پلار زنګ وه چې تاسو چارت حتی مونږ به یا په لغمان تللو یا به راتیر شه کابل تللو په چکر باندې نو مونږ به خپل کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق سو مونږ چیرته خوځې دلی نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لار کې موټر ټکر کړ حتی د دې پورې چې ځینې ملګري ملو خو خپلم له خوګم پس ته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله بیا حقیقت باندې پوه شوله نو بیا یو اندازه په کور کې به اعتبار شوم خدای شته به بر افسې ډېره کلکه پلاټنه کوله. نو ملګرو ته خو نه دی ویلي خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل خپل به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دې باندې وو کومونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلي. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا و چې په لاره و هر رقم خطر راتلو هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې نو مونږ به د ځان سره خجالت په دې وکړو دلته مونږ د یو ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته به څه جواب ورکوو پلار ته به څه جواب ورکوو مور ته به څه جواب ورکوو الان چې هغوی به په دې تمه و چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه شوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي لږه وروسته تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو یو کار کوو د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو کو بیا هم وګورو چې هغه کار زمونږ ډېر په ګټه وي بیا هم مجبور یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویل او کورنۍ ته به مونږ ګپ ورکوو هغه دروغ مونږ تقریبا سلو کې 80% پریخي. مو شکر الحمدلله ټولن او ملګرو یاران دوستانو ته خوم دغه مطلق ډول باندې پریخي دي ځکه چې هغه سره دغه نه کوو ځکه سړی ډیر بی اعتبار او بی کیفیت معرفي کیږي. خود خپل کورنۍ سره وسم یگان وخت دغه کوو خود خپل وجدان سره او خپل ځان سره الله سوګریوانی چې دغه هم کوم پیسدی چې په منکه پاتې ده ان شاء الله چې هوډم کړه دغه بم پریدو په کومه خبره کې مونږ غو ته دروغ وایو الان چې بیا مونږ دغه کار راستنی ګبل د خپل کور ته راځو پلار مور مونږ ته وایم چې دغه ځکه دغه نقطه دروغ دی راته ویلی دي.
راځو دې ته تاسو پیغام غوځوانانو ته ولرو چې هغه د خپل ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی د مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت نه وي منته دغه دروغ دې د کس عادت شوی طاقت نه کیږي په امه خبره چې دای دروغ ونه وایي هغه کسانو ته بعد تاسو څه پیغام ولرئ؟
روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولې ده او یعنی ځان په دغه باندې روګدو کړې ده بغیر لدینه د 2 ساعت نه تیریږي چې په یو ځای کې کینی یو مجلس کې کینی هم دغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغه ته داده چې دغه کار څخه د جدي دن لاس واخلي ځکه دغه کار هیڅ ښه پایلې نه لري پاینده کې تاسو به کې پیاتا به شخصیت ټولنه کې یو کم انسان معرفي کیږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هیڅ کله دروغ نه وایي او چې کله دې د دروغ نه لاس واخلي د دې ټول ژوند به ان شاء الله جوړيږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنه ته معرفي کیږي. نو د دوی څخه مهله او ارزو داد او امید می داده چې د خپل یارانو دوستانو ته کورنۍ ته او هغه خلک چې دوی سره پر روزمره ژوند کې مخ کیږي زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کیږي دغه خلکو ته نور دغه شانتي چې کم کاروباریان خلک دي هغوی به اعتبار معرفي کیږي زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکه ډوکپوکي دی یا دوکاباز دی یا چلباز دی د دغه سره معامله مکوي او دغه نه لاس واخلي نو ټول هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګری دي که دوستان دي او که عام خلک دي نو د دروغو څخه د لاس واخلي د دروغو مزل چې دی دا لنډ په پښتو کې او متلم دی که دروغ ویل ډیر خواږی خو مزل ډیر لنډ وي او هغه شرمندگی او رسوایی ډیره لنډی نو د دغه څخه د لاس واخلي نه د خپل کورنۍ ته نه خپل ملګرو ته نه خپل کاروبار کې نه پر روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډیر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي دغه د ټولنې سره لومړنۍ آشنایي چې سوې ده په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دې نه وشي کې چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بېلبېلې دروغجنې وعدې ورکوي درواغ ورته وایي په درواغ یې تېرېستلې دي او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېرباسي نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی وایي درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي نه ټولنیز زیانونه ګوري نه انساني زیانونه ګوري او نه آخرتي او اسلامي زیانونه ګوري بېخي عادي ورته معلومیږي ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون بغیر له کوم سوچ او فکر په خوله نه لاغه درواغ وایي او ځینې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي ځینې ځوانان چې ځان وښوي نور مابینس کې نور په عامه اصطلاح ورته باټي په کندهاري لهجه کې ورته باټي ویل کېږي چې پلانکې داسې باټي ویل نو دا چې ځان لوړ وشي یا ځان د لاسترونو ډک وشي یا ځان تر نور برتر وبولي ځکه نو درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري څومره یو سړی بې اعتبار کېږي بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني یو جلی یا دوه جلی یا درې جلی چې په دې باندې دروغ ثابت شوی دي تاسو به د پایلې راتوي په خپل ملګرو کې څومره دا سړی بې اعتماد کېږي
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی د درواغ چې دی د نورو ډیرو ځانونو ترڅنګ یو لوی ځان لري هغه پر حافظه باندې هیرې دیږي ځکه په بیلابیلو ځایونو کې بیلابیل درواغ ورڅخه ویل شوی دی ځوانه څخه کله چې بیا موضوع دوم د تفصیلي موضوع معلومه دي ته څه ویل دي په یوه ځای کې په یاره مې بحث کړی دی په یوه ځای کې په یاره مې خبرې کړې دي خو اصلي د غوړ ته معلوم نه دی نو هیرېږي دلته د شرمندګۍ سره مخ کیږي دلته د مجبورې چې یو ځل نور درواغ وای او کچېری حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي دا مسله ده او دومره مسله ده چې درواغ اخروی تاوانونه هم لري ځکه درواغ چې یو څوک وای د سر تهمت تړل دي د دې سر دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي د کوچنی درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کیږي نو کسان موږ لیدل چې هغه بډې پټوک کې ځنی درواغ به ویل ځنی خبرې به کولې چې هغه به آینده کې د خطر سبب کیږي حتی ځنی کسان بنديان سي وي د محاکمه سوی دي د پولیسو له برخورد سره مخ سوی دي د همدې خپل درواغ سره نه یوازې چې ځان ته توانون ډیر دي ټولنې ته نور ته کوچنی درواغ کېدای شي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې ته درواغ وایي تهمت پسې ته یا یو بل ته د خبرې سره رسېږي د درواغ د غوې په مخ کې جنجال زر هم به ځان ته توان وسوري او هم نور په جنجال سره خته کړی او اعتبار خو به خې پسې پر کې ضرب کیږي
تاسو مخ کې ویل چې ځینی وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وخیلغه کوم څنګه چې دای په حقیقت کې دی دروغ وایي مثال نه راتوي په کومه برخه کې دوی دروغ وایي وایي چې مثلا ځان لوړ وښي یا ځان نظر نورو ته یا پیسه دار یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښي. تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي هماغه څه کې ډېر دروغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنې بولې هر څه چې بولې پیسه یا مالداري ده چې هر ځوان ځان همداسې وښي، یعنی هېچا ځان کم نه رابولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښایي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل دروغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلی چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز یې درلودل، یا ټیک ټاک کې یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې دریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم یا په پونتون کې وم، په ټول پونتون کې مې سیال او ساری نه درلودلې، په ټول ښوونځي کې مې سیال او ساری نه درلودلې. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او سره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې ستا په هر سیم کې به داسې زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا نو د خبرې نه شا کتل نه مخ کتل، نو زموږ هم سمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پس پس و خبرې به سره کولې، په غوږو کې ویل چې دی بیا شروع سو. خو کله چې به ماغه خبره د ټوک په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، یو ځای سره ټولېدلو، نو بیا به ماغه خبره دوه ماري دوه ورځې درې ورځې وافته بعد به پوښتنه ځینې وکړله، هغې به بیا هېر او بیا پر بل شکل باندې بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و، بیا چې به ولاړلو تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمانه وم، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو صحیح، بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته وویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ولې وایي. یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم را ټینګوي به یې هم.
بیا دې څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېراوه، کاسې په خپلو دروغو یې نور هم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره نور دروغ هم بیا ویل، څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا پښیمانی احساس چې دی دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې یو اسلامل به یې ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نورې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته درېدی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویلي، نور به هم په هغه خبره باندې زور و.
که راسو دې ته تاسو به خپلو همزولو ته نورو ځوانانو ته په اخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په اخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې دروغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څونه په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نور هم ځکه خلک پوهېږي د دروغو منزل چې دی هغه لنډ دی. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، دویمه درېیمه ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو ویل دا دی چې د دروغو خاص وخت رقابت ته راودانګي، په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به کولی، او هغه بیا د دروغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو تر منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به یې واده کړی وي، یا به واده کوي، او یا به په کورنۍ کې نور کوچنیان ورونه لري، اولادونه به لري، وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي. بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي، نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی، کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره دې لاس واخلي، ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
Thank you. درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری
آزادی ملما
په افغانستان کې لمړی ځانمرګ بریده د 2020 کال د سپتمبر په 9 نیټه وسو. د دې بریده په نتیجه کې چې مسؤلیت القاعده شبکې اخیستی وو، په خوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ووژل سو. په ورستی ځانمرګ بریده کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی ووژل سو، چې مسؤلیت یې د داعش خراسان ولایت څنګ وسله والی ډلې واخیست. په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه تر ډیره القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکې او داعش ډلې کړي دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان پر امنیت او ثبات د داعش اغیز څه دی؟ په دې اړه د خبرو لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز غړی حکمت اعظمی را سره دی. اعظمی صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. په لومړي سر کې خو زه غواړم چې تاسو څخه دا وپوښتم چې د داعش خراسان څنګه څه مهال رامنځته سوه او په افغانستان کې یې ولې حمله پیل کړې؟
ډیر مننه خانم بشیر، خوشاله چې په دې بحث کې ستاسو سره ګډون کوم. داعش خراسان کله چې بکر البغدادي په عراق سوریه کې اسلامي دولت یا داعش ډله اعلان کړ، خپل بیا اولنۍ د عراق سوریه نه د باندې شو، دی لومړی خپل څنګه اعلانول هغه خراسان، او 2014 اخیر کې 2015 په اوایلو کې دی رسمن دا منطقه چې افغانستان، پاکستان او دا چار طرف کې چې کوم هیوادونه د هغې ځینې برخې دا د خراسان ولایت په نامه باندې ونومول. دلته خراسان دوی ته ډېر زیات تاریخي په اسلام کې که وکتلی شي، خراسان ډېر زیات اهمیت لري، دا منطقه ډېر اهمیت لري. نو په همدې خاطر اولنۍ اکسپانشن یا پراختیا دوی د عراق سوریې نه د باندې یا د افغانستان او پاکستان سیمې ته دا غیر اورسته 2014 اخیر او 2015 اوایل کې دا غینه اورسته تر اوسه پوری په داعش په خراسان کې ډیر زیات تحولات راغلي. ډیر جنگیالي ور سره یوځای شول، هغه پخوانی افغان طالبان او پاکستانی طالبان پخوانی غړي وو، او دې ډلې هم په یو وخت کې رشد وکړي، هم وزپل شول، چونچی افغان دولت ناټو په هغه وخت کې طالبان او د منطقې ځینې هیوادونه دا ټول سره یو لاسي و یا په یو طرف و چې داعش وزبي. مګر دغه ټولو عملیاتو باوجود داعش صحیح دی چې ډېر زیات رهبران یې د لاسه ورکړل، اول طبقه رهبران یې د لاسه ورکړل په افغانستان یا خراسان، د دوی په اصطلاح په خراسان ولایت کې. مګر بیا هم دا ډله په پوره معنا د مینز اف لارنل
طالبانو تل ادعا کړې ده چې د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ځپلې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې داعش سرش کال په افغانستان کې اوه داسې حمله کړې دي چې تلفات یې درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور هم وایي چې داعش د جنوري میاشتې تر اکتوبر پورې 13 داسې حمله کړې دي چې د ډیرو هدف یې طالبان ول. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په دومره حملو کې داعش ډله څنګه ځپل سوې ده لکه څنګه چې طالبان ادعا کوي؟
طالبانو ادعا ده چې داعش ځپلې دي، بل داعش قوت دی. ګوري، داعش د اگست 2021 نه وروسته نه تنها په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي، بلکې په منطقه او د منطقې نه د باندې چې هغه کې اروپا او امریکا هم شامل ده. دوی په مسکو کې وکولای شوای چې، په روسیه کې وکولای شوای چې یو غټ حمله وکړي، په امریکا کې د څو حملو پلان درلودي چې هغه خونڅه سوي دي، په اروپا کې ځینې حملې کړي دي چې هغه داعش خراسان پورې حساب سوي دي. نو دا ډله د افغانستان د باندې هم ډېره فعاله ده، او دا چې طالبان ادعا کوي دا درسته نه ده چې داعش ځپل سوي دي. دا ادعا پخوا هم سوي دي، یعنی امریکا هم کړي دي. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو داسې داوی سیاسي اړخ دی، په دې کې امریکا د امریکا ځینی چارواکي حتی مثلا د دې ته خپل خوشي سرګند کړي د طالبان د واقعن د دایښ په خلاف باندې عملیات کړي د ځینی رهبران یې وژل دي او دا ګواکي د دوه هېد تفاهمنامه یو برخه دی په سید ول عمل کړي د چیم د دایښ پر وړاندې باندې به دغه کوي مبارزه کوي. مګر ما فکر او تحلیل دا دی چې دا فقط یو سیاسي لوبي غونډې چې اقتصادي اړخم لري طالبان غواړي په دې خاطر استفاده ځنی وکړي چې نړۍ ته ووایي چې تاسو موږ سره همکار سئ، کومکونه راسره وکړئ، حتی استخباراتي، تر څو موږ دا دغه وکولی شو. دا تهدید په افغانستان کې ورسره مبارزه وکولی شو په صحیح معنی باندې. زه فکر کوم طالبان نه د دې د استعداد یا د وړتیا بحث پې جلا وي، مګر د دې سیاسي اراده نه لري چې د داعش پر وړاندې باندې د واقعا صادقانه دغه وکړي، مبارزه وکړي او دا ډله دې په واقعي ډول باندې له منځه یوسي. زه فکر کوم هېڅ اسلامي ډلې پر خلاف باندې طالبانو یا اوسني کوم رژیم چې دی جوړ کړی دی، نظام دی جوړ کړی دی، دوی په دې کې ټوله افراد د دې اراده نه لري چې د هېڅ اسلامي ډلې پر وړاندې باندې واقعا صادقانه مبارزه وکړي.
ازمی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د داعش هغه خطر چې د افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته متوجه کېدای سي او همداراز د طالبانو د ارادې چې د داعش ډلې پر ضد باندې آیا دوی غواړي چې جګړه وکړي کنه، دغه تاسو تر پښتنه لاندې راوستله د دوی اراده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې د دوی څېړنې شي چې د داعش ډلې شپږ حملې له افغانستانه د باندې پلان سوي وي. د همدارز ویلي دي چې د افغانستان درې گاونډي هیوادونه د داعش ډلې فعالیتونو ته زمينه برابروي. ستاسو په نظر باندې دا ادعا څومره پر ځای ده؟
ګوري، د کچيري واقعا طالبان د داعش حمایت ونه کی، زه دا نه وایم چې ټول طالب رهبران په دې کې هم فکر دي، مګر په دې رهبرانو کې یو تعداد چې هغه ډېر مهم دي، هغه د واقعا د داعش څخه په هیڅ د یو وسیله استفاده کوي، یا په داخل کې د خپلو مخالفینو نور مخالف طالبانو پر وړاندې باندې، او یا هم د په خارج کې د خپل ځینی اجنډا او د خاطر چې هغه سیاسي او امنیتي او نور کېدلی شي، او حتی ځینی هم په دې فکر کې دي چې داعش باید تقویت پیدا کړي تر څو پورې دوی هغه خپل مذهبي یا افراطي فکر چې لري یا درلودې د هغې دامه د داعش تر چتر لاندې پورې د یو څه لاسته راوړي. نو دا داعش ختمېدونکې نه دی په افغانستان کې متاسفانه، او یو لامل یو عمده لامل په طالبانو کې ډېر قوي رهبران دي چې هغه داعش ته وسیلې په سترګو ورته ګوري او استفاده کوي. یعنی تاسو وګورئ که په افغانستان کې ځینې حملې سوي دي، هغه داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، بالخصوص د بلخ والي چې کله طالبانو والي د داعش حملې دغه شو ووژل شو، هغه طالبان ډېر په دې باندې واضح داخل کې خبر دي چې دا یو داخلي مسله وه، داخلي اختلافات په سر په د وجره باندې سوله، او مسؤلیت داعش ته دغه شو ورک په غاړه واخستی. یا مثلا د خلیل حکانی وژنه که تاسو وګورئ اخیر برید د داعش ډېر لوی برید په افغانستان کې، هغه خلک مثلا تحلیلګران او سیاسي امنیتي منابع دا وایي چې داعش په خپل په مستقلانه ډول باندې نسوای کولای چې داسې یو قوي عمله دي طرحه کړي او هغه دي عملي کړي. حتما دلته نورو داخلي کړي د طالبانو سره کومک کړي چې دوی وتوانېدل. پاتې شو د امیر خان متقی خبره چې مثلا درې وادونه دي، یو وخت کې کوم باس چې ما درلودی هغه دا و چې ایران، تاجکستان او پاکستان یې ګرم کړي و، چې تاجکستان ځینې افراد د داعش لیکو ته جذبیږي، د تاجکستاني اتباعو دي، ایران په حیث د ترانزیت استفاده کوي داعش چې د عراق سوریې تر مابینځ تاګ و راتګ وکړي، او خپل کوم امکانات چې ضرورت وي دا غزای ته خدي تر لاسه کید دي لاره انتقال کی او پاکستان په هیڅ د یو حامی ګرنه لوي چې ګواکې پاکستان دایشت کومک ورکوي چې طالبان پر خلاف باندې کار کی زدا المنس یا دا کوم جزئیات یا برخی شتي دا نه ردوم یعنی که دایش لیکو ته وکړل سی په خارجي عملیاتو کې واقعا نه د تاجکستان ځنیات باوی د استفاده کیږي مګر دا عمده یا عمومي مسائل نه دي دا ډیر جزوی دي اغه اصلي مسائل ته کراسو اغه په افغانستان ته او د طالبانو رهبرانو ته متوجه دي چې آیا افغان طالبان دا رهبرانی دی واقعا غواړي چې دایش د افغانستان کې د مینځ ولر شي او په دې کې دغه داخلي اختلافات او مسله ده چې ځینې رهبران وایي چې وو مور په قطر کې واقعا د امریکا سره د وعده کړې ده چې د دایش پر وړاندې به مبارزه کوي باید موږ په هغه کې صادق پاتې شو مګر ډېر تعداد رهبران یې داسې دي چې نه ولې دا کار وکړو که موږ دا کار کوو زموږ جنګیالي دی دایش سره ځکه کیږي چون چې د بل اسلامي ډلې پر پېستلای اسلامي ډلې پر وړاندې باندې کومور جنگ کوو زموږ خپل اسلامي اعتبار تر سوال لاندې راځي او دایش داسې ډله باندې تمام دغه تبدیل شوی چاته ځینی پخوانی طالبان چې د خپل رهبرانو د کردار څخه یا د دې کوم توقعات درلودل چې اسلامي امارات پېستلای د به چډول نظام جوړوي هغه نظام جوړ نشو نو موږ باید خپل لارې ته یا د دې په اصطلاح جهاد ته باید ادامه ورکو نو حتی ځین طالبان دا غي سره ځینې د مالی امکاناتو خاطر ځي نو دا دایش باید په واقعي معنا باندې د ټول اړخونه وکتل شي او بیا طالبان راسي او په صادقانه ډول باندې دا غي سره دغه وکي مبارزه وکي زه فکر کوم دا وسم شتونه ده وسم د دا وسم شونه ده دا وسم امکان لري چون چې تر اوسم وګنډر نه وخت نه دی مګر که خدای مکړه وضعیت تر دې بدترکیږي چې دایش د وسنی حالت څخه څو چنده کوي کیږي او بیا دلته مثلا ځنې وادونه هم په دې کې خپل ګټي ویني چې بدامنی د لام پر اخسې زه فکر کوم بیا په وخت کې د دایش سره که طالبوم غواړي چې مبارزه وکړي او لمهنځه یوسف فکر کوم بیا ممکن نه ده نو طالبان اوس هم یو فرصت لري او دا فرصت شاید تر ډیره وخت پورې نو چې ګوري طالبان باید اکثر رهبران هم دا وایي د تاریخ څخه باید زده کړو کله چې د دوی نظام چې پاسو په 2002 کال کې نوې نظام رالی جمهوریت رالی بدامنی عمر ډیر ژر رانه لکه طالبان او د نظام د اگست کې 2001 چې دوی برتراله کابل ته واقع ونیوي دا بدامنی ډیر ژر پر سر راغل او دا ډیر وخت ونن شي لا هم پراخه شي نو مخکې دین چې نو وخت یې فکر کوم دی باید اقدامات وکړي
شه اعظمي صاحب د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه تکذیر سو تاسو مخکې یادونه وکړله د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه راپور ته به یو اشاره وکم چې د په دغه راپور کې ویل دي چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ لړخه تهدید ګڼل کیږي چې دایش او ټي ټي پی غونډې ډلې پکښې د پیاوړي کېدو په حال کې دي تاسو مخکې هم ویل چې طالبان نشکاري چې د دغو ډلو د منځوړلو لپاره اراده ولري تاسو په نظر طالبانو هغه ژمنه څومره پر ځای کړې ده چې د امریکا سره کړې و چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته خطر نه پیښیږي
دا باس د دایش څخه د باندې مې ګوري طالبانو متاسفانه نه توانیدل چې او دا کار نه کوي چې واقعاً د اسلامي ډلو پر وړاندې باندې په اسلامي ډلې اف پی افراطي ډلو هغه څخه د مبارزه وکړي او عمده دلیل یې زه په دې کې داخلي اختلافات وینم دی په نړیوال سټیج کې ډېرې وعدې کوي ډېرې غټ خبرې به کوي مګر په عمل کې دا د دې هیڅ هم داسې نه دی کړی ځنی هغه د ایش رهبران چې وژلې ترڅو پورې امریکا به خوشاله کی هغه په دایش کې خوم چون نه ودایش دی یعنی یو هغه چې د طالبانو سره اړیکې لري یو هغه چې پاکستان سره اړیکې لري د دایش ډیر زیات یو مختل یو 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 سلاته غونډې ګروپ جوړ شوی دی چې هر څوک دا غنه په خپل نه باندې غواړي استفاده وکړي مګر په دې کې یو هغه دایش هم ستا چې هغه د اسیای مرکزی څخه اکثر رهبران یې پاتې و چې هغه واقعا د طالبانو پر وړاندې پخوام جنګېدلی و د 2014 نه وروسته، او دا خپل جنگ کې دوا پیدا کړې وه. او طالبانو د هغوی رهبرانو د منځه وړلو دپاره چې هغې له منځه یوسي، هغې ځینې ووژله، مثلا د تاجکستان ځینې افراد وه یا هم د ازبکستان، چې تر څو بیرته کریډټ واخلي د امریکا څخه یا د نړیوال ټولنې څخه کریډټ واخلي. او دا دوی وکړل، خو هغه داعش ووژل چې واقعا د طالب پر خلاف باندې یو واقعي دښمن و. مگر دا چې دغه نور داعش دغه پاتې دي ډلې او یا افراد پاتې دي، د هغې پر وړاندې باندې څه نه کوي. نه یوازې دا القاعده په افغانستان کې پوره فعالیت لري، یعنې د ایمن الزواهری پیدا کېدل او وژل کېدل په د کابل په زړه کې دا یو واضح ثبوت و چې دوی دا ډلې راغوښتي دي. دغه رقم د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه، د شرقي ترکستان اسلامي ډله چې په چین کې جنګي ریټي ټي پی تر ټولو ښکاره مثال دی، دا ډلې په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې بدون د دې چې طالب حمایت کې حضور نصیب درلودلی، مګر دا اوس ډېر زیات دي. او طالب په داخلي بحثونو کې چې دی دا بحث کوي، دا وایي چې زموږ ټوله همسایه ملکونه یا د همسایګۍ نه بیرون دی زموږ پر خلاف باندې کنن وي که سبایي شاید اقدام وکړي، نو موږ دغه ډلې په افغانستان کې په دې خاطر ساتو چې سبا که زموږ جنجال له دې ډلو سره د کېږي، موږ به په هیڅ د وسیله استفاده کړو. فکر وکړي طالب ولی دی دا، یعنی د دې بس د دې استدلال دا دی چې ولی موږ مثلا هغه افراد چې یا په پاکستان کې جنګیږي، یا په هند کې جنګیږي، یا په چین کې جنګیږي، یا په روسیه په نورو هیوادو کې، ولی دا موږ د منځه یوسو؟ دا خو لکه خپل ځان چې خپله عددی په اصطلاح خالصه لاکو. نو دا ډلې موږ باید وساتو که کومه ورځ استفاده کولو دپاره موقع وي چې بیرته موږ وکولی شو د خلکو پر وړاندې استفاده کړو. چون چې باور فضا، هغه د اعتماد فضا د طالبانو او د منطقې او د منطقې نه د باندې د هیوادونو تر مابین سسته، دغه هر هیواد طالب ته د شک په سترګه ګوري. او زه فکر کوم باید وګوري، چون طالب باندې اعتماد کول در لوی اشتباه اکثر خلکو فکر کړی ته اشتباه ده، او زه ورسره موافق یم. نو په طالب باندې نه خلک باور کوي، نه هیوادونه باور کوي، او نه هم طالب پر نور هیوادونه باندې باور کوي. نو د دغه بې اعتمادۍ فضا په وخت کې دی د یو بل پر وړاندې باندې ځینې وسلې ساتلې چې بیا کله وخت راسي استفاده کړي. او د دغه فضا کې زه فکر کوم تر ټولو هغه یو لاره چې طالبان فکر کوي چې کابل د کابل د هغه د داعش قوت او ساتل، او طالبان هم دغه پالیسی مخته وړي.
کدا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا هوای خواه تاری کدا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا لطال ریم ترخا مسافری دا دیوالونا غرونا غرونا متر منزا دیوالونا غرونا غرونا متر منزا دیوالونا غرونا غرونا متر منزا زما وستا دزړونو غټه تاوانی دا لطال ریم ترخا مسافر دا هوای خواه تاریک دا تنهایی دا لطال ریم
ترخا مسافری دا ڈک دئی دندران لرے جڑم ڈک دئی سادی دندران لرے جڑم ڈک دئی سادی دندران لرے جڑم ڈک دئی سادی دند